په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعت خبری مجله خبریږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نن د شنبه ده، د غوایي ثور دیرشمه د مې میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیویشي. فاروق وردک تېره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نور وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمعه یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولي ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پېښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبي وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټي له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بل یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. د پیښه په داسل کې سوي چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل: د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ټغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له 2 کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کېږي. په دې خبری مجله کې چې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سنبالوي په خبری راپورونو کې اوري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مې ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
د کندوز بغلان د لارې نه امنۍ خلک اندېښمن کړي.
ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوالې غلاوې او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي.
نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیاتو کې او دغه خلک له منځه یوسي.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له یوې ساحې څخه خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دغه لیلامي شان خرڅوو. د ورځې دوه دانې درې دانې پنځه دانې لسو پورې زیاتې نه خرڅېږي. مخکې ښه وو شلو دېرشو پورې خرڅېده.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایې کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې هڅوې نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسیون د منځګړیو غړیو لډلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلا په خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبرې دي که حاضر نصاب. د ښاغلي رحماني موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس دی، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحماني اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربېره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ له ازادې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان پورشتي لانجو افسوس وخوت او وی ویل چې کله لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړه ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
چې پرون پارلمان کې پیش ول البته بولسي جرګه کې تاسف زاید امید خو مدا او امید مدای چې د ملت هغه استادی چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي نو دوی بعد مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د سور پشپګه ماده ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دا جرګه په سباندې درې ونیو کې لا هم نه د توانیدل چې خپل اداري پلاوي وټاکي او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجه څومره نور دوام پیدا کوي.
عمر دل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر په دې ورستوي کې لانجې زیاتې سوې دي. د کندز اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندز بغلان د لارې په اوږدو کې په دې ورستوي کې ناامني زیاته سوې ده چې زیات زیانې ولسی خلکو ته رسیږي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
مشارای کندز بغلان
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نه وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولای. د دې ولایت دوه تنه اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد پدیاړې وویل:
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لوی لار د وسلوال مخالفینو او وسلوال غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته چې ځینې وختونه بارونکو موټرونه او همدارنګ مسافر وړونکو موټرونه دروي او د دوی د اثر زیات سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لوی لار کې وسلوال غلا وي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکی کسانو ته پکې تلفات وړي.
د کندوز او بغلان لوی لار کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لار کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، دې لږه ستونزې ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله مری هم د خلکو ستونزې مني او دا غرض پر اړوند امنیتی چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لوی لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا غوښنه له سره له اوس نه دي، دا تقریبا له کلو راشي دا غوښنه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوسټې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلک د تخار او بدخشان خلک ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکولی شي.
بل خو د کندز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
موږ خپل تدابیر لرو، هغه دوامداره ګزمې دي بته په مختلفو ساحو کې همدارنګه ثابت او سیار چکپوینټونه موږ لرو. خوشبختانه تروسه داسې کومه لویه ستونزه ما نه ده لیدلې، داسې کوم مشکل نه ده پیدا سوی چې هغه تشویش وړي.
د یادونې وړ ده له دې وړاندې هم ګڼ شمېر خلکو او موټر چلوونکو د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو موجودیت څخه شکایتونه کړي وو، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ کې د سمر سوځیدلی تجارتي مارکیټ هټیوال وایي چې دولت د زیانونو د جبران په خاطر اوږدمهالي پورونه ورکړي. د جمعې پر ورځ په دې اور لګیدنې کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه راپور برابر کړی.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې له امله یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وښتی دی. د بوټانو او چپلیو د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګریزو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې و، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده، بلکې لسګونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې او هر یو ته لاتیا زره تر یو لک ډالرو زیان وخته
دوکانه بالا هم سره دیدن تا کوي دوه
پاس اټیو ټول ته زیان رسیدلای دی لاندې هم په زیرخانه کې دوه پړونه وو چې هغه ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسیدلای دی هر یو سوداګر ته لاتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسیدلې ده دای وی چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزت الله ورو د بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه ونتوانل چې په موقع سره اور وژنه وکړي په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولې ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې لامل سوداګرو ته 2 میلیون ډالر زیان رسیدلی د بلخ دی والی ویان منیر فرهاد په دیاړه اویل
90%
په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس 2 میلیون ډالر ورته زیان وخته دی د اور لګیدنې له عملی زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل د بلخ تاوزوی روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځای ورته یوه ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي د بلخ پولیسو له هم د پیښې تر رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی د بلخ دی پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د اور د مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولی شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یو هوایي حمله کې د 1000 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي لدې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه ل امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي پر مرستندوی او مؤسسو حمله په زیاتیدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیل لارې وموندل شي د خبرونه په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمیر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه خو خبرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېر چټکۍ سره په زیاتېدو ده ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی
د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي دي دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي د موضوع تفصیل د روح الله نوري په راپور کې
د کونړ اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی، موږ هم نیسي او درم نیول وسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناونه دا کوردر ساحه او دې ساحو ته هم بس کوشش کوي دا خپل اکمالات او قطارونه او دا هغه تنظیمایي او لګې د خپل حساب قوي کوي او خود په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چېرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د څوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سر به یې چپې درې ته نه رسېده. یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګاونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله وایي
دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دره، دیګل او یو شمیر نورې درې له ولسي خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونه نیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به یې له منځه یوسي. چېرته چې داعش دی موږ یې د منځه وړلو دپاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې دې افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي، څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه په ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه وویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان وویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوي رغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشابه اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله هغه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو ایستلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورې ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران یې په کلکه ردوي.
شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د ولسي جرګې تهداب غلط جوړ شوی، دغه ولس به څه تمه ورڅخه ولري؟ نور محمد حقیار له هلمند لیکلي د ولسي جرګې د پیل ورځې په شخړو او لانجو شروع شوي، دا جرګه به د ولس هیلې او باور په اوبو لاهو کړي. حکمت الله حماس له ندالي ولسوالۍ لیکلي د ولسي جرګې جنجال د شرم وړ دی، ولسمشر باید دا مشکل حل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار، د ننګرهار په ناامنیو کې دی ولایت مافیایی کړی لاس لري، چارواکي باید مخه ونیسي. عبدالحنان حنیفی د هلمند له بلان څخه لیکلي د افغانستان حکومت او طالبانو څخه غوښتنه کوي چې په را روان اختر کې وربند سره اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې په میاشت کې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي له موټر چلوونکو هیله کوي چې په عمومي سړکونو کې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. وړم ورځ له دې کبله دوه ماشومان په یو ټرافیکي پیښه کې شهیدان اسول. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې یوې چاودنې یو ایرانی کارګر او یو افغان عسکر وژلي. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 500 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې کسبه چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلې. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي.